سلام په کابل کې لاس بجې شوې. په رواني وسعت کې به د مثلث اومې ورځې خپرونې واورئ، خو تر هغه مخکې خبرونه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې 3500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې یوه میاشت کې 2553 افغانانو تر څنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3500 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یکشنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سیندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. وروسته له هغې چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حمله کې دخیلو بلل، ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلنډ، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ ریزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ژمنه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس تنلارې ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. وروسته اسرائیل په غزه تړنګه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ولې بندې شي؟ دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 23مه له لسورزنی ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانیستې. پاکستان ویلي دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست 15 مې وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیاوي راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشته لامل پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بند کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. رابشم د خپرونې میلمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر را سره د خپرونې ته افغان صاحب شراغلی که لمړی دا پوښتنه وکم، د دې لاره سه بیرته پرانستل سوه، بشپړه پرانستل سوی ده که نه لا هم ستونزې شته؟
مننه شیبار صاحب، سلامونه تاسې ته، اورېدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل، د امارات له راتګ سره ډېر دغه انګېرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان به تجارتي اړیکې مخ په ښه کېدو سي او ښې خواته به لاړې سي. مخکې له دې په دې تېرو 20 کلو کې، خصوصا په هغه تېرو اخرو 10-12 کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات له راتګ سره موږ دغه احساس کا اوس انشاءالله حالات به ښه سي، وضعیت به ښه سي، اړیکې به ښه سي. اما اوس ورته ګورو ورځ تر بلې له هغې هم بتر خواته روانې دي چې دا د دواړو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بیا له دوی نسو اوسېدی او دوی بیا له موږ نسي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول، او د دوی هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نه د دوی د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دوو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت دی چې لا دروازه نه ده پرانیستل شوې، د تورخم دروازه.
ما لم راچولې دغه الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوي ټوله خرابېږي. لمر تره پاړ پې پروته، لمر ته ولاړ دي او ستونزه ده ټوله ګاډو ته. اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د ګیټ حسابو کې دا پروټو ګاډي، دا سبزي ګاډي، دا نور خدا خوشي کی په هغې نه بعد دي. بیا یو ټیم ورکي، مثال تاریخ دي ولیکي په دې ټیم باندې دا ګاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورټ نه بغیر دې خوا نه راوختي.
کراچۍ نه مې دا میان راچولي دي او دا راغلي چینانه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دی. اوس هم شاته وګوره، جنریټر ایسي چالانه ده خو مال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او 4 ورځې دلته کیږي چې ولاړ یو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نه هلته ویزې غواړي، ویزې موږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزې لګیږي نه، او موږ به پاس مال دا 4 کروڑ روپو مال په دې کې شته، او دا که به 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ 4 کروڑ روپو دا مال دی، او درې لارې مې رسته ولاړ دي. 4 کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسېږي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
هغلته داسې ده چې د اوسنی حکومت چې کوم حاکم ده هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوری پریکړی دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې تر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دوی باندې پریوزي. وسو کې چې د حکومت سرحد باندې څو د دې لپاره ضرورت وو د پیازو ډېر ضرورت وو چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایثار ول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی آسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت چې روان ده که څومره موږ ته تاوان رسېږي د هغومره دوی ته هم رسېږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په یو تاجر په حیث او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنې د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده، موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم، نو تر ډېره حده دا ترانسپورت تجارت په دې کې موږ مستقیما کښېل یو راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خو ستنا خوا ته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده، په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخوا ته اوس یې وراوړې خالص له پېښوره تر د تورخمه تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده چې دي موږ موټر اخوا ته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښئ، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښئ، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا دغه هلته مسؤولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي، هغه له موټرونه غټ موټرونه پیسې اخلي، که چا دې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغلته له هغه مسؤولینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي، داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي. او دسې داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي، اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کښېني، دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو یعنی دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې اوس دا په زړه واخیستله چې دغه تورو دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي، نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک کې ناامیده کړل، تجاران ناامیده کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستاني چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو دسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي، او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه سې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه چې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي بیا نسو کولی بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا زموږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده نو هغه ډارېږي هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي و موږ یو د هغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر حدی اقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا څلور ساعته کې یا پاته څلوېښت ساعته کې ورکوي دوی ته به ستونزه نه جوړېږي یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ چې د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني اوسېږو دې هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو اما موږ چې ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی په دې لاره کې دومره ګټه نشته دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر باندې راجک سي په شپږ میاشتو کې د بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا د ورځي خلکو هلته د سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزه راکړه ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي ستونزې نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې د دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانیستل شي ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولس ته د دې ضرر دی د دې اغړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغې به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپلو چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند د هغه هغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي د هغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي هغې ادرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي ځکه چې هغې باندې هغې ملاحظات لري هغې وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته د خلک دا ځپل کېږي نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شمسد خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی
د څه د څه د دواړو ملکونو خبرې دي موږ چې حکومت ارتباطات نیولې دي دوی وایي چې په لګیا یو خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
وبخښي دا خو د سوداګریو وبخښي د سوداګریو د ګډو خونو لاري دا مشکل نه سیال کړي د تجارتي مسله
نه دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه یې حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي نه یې سې ښه کولی هغه وایي ډارېږي چې سبا راباندې بندوي هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افتا په نوم چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل یو چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي په هغه کې د مالک نوم لیکلی د موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کسه درې واړه کسه کولی شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم له لارې بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعاتو له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي نه هلته وایي چې نسو کولی که نسو ورځې مخکې حتی دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالی سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، اما سرحدونه یې سره بند نه شول. دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي، سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي، حد اقل سبزه وي، هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي. هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده. دوی هر وخت دا بندېدلی شي، او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي، موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوچي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړې.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لرئ، ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، چې دغه په دغه آخري ورځ ولا چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو، د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې که چیرې دروازه نه خلاصي یا وي تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته یې خاص کوي. او اوس یې دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغلته پاکستان ته، د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډکې دي. یعنی مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کیاس کوي، یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل، خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې، یعنی زموږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل. دغسې په خړلیسو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. که دې خواته دي یا هلته پاکستانی تاجري د دې جمال ور لیږي، یا له هغه ځایه هلته پاکستانی تاجر دلته را لیږي، نو دا ورځ تر بلې دا زیاتېږي. او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګېرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګېټ نه خلاصېږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات.
افغان صاحب وبښئ تاسو بدیلې لارې وویل، آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیما او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته، خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو، ویزې مشکلات هم دي نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نشته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدو، تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، د هغه افغانستان او د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي، بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دا غلطه دي که کېږي و دي سي که نه بالکل دې نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي، موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثباته شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یې د خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه، بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب انشاءالله واخسته موږ هغه توکي، هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ له لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه چې بدیل باندې راوړئ، چې هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشي، دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تورو 10 کلونو کې 20 کلونو کې بیا بیا تجربه سو، بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پې وکړي؟
دلته دې چې دا بیخي بې باوره ده، دغه دا بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلې چې مګر نه سو کولای بعضی تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سی هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب پکې هغه توکي نه سی راوړلی د ایران له خوا نه هغه هلته بندیزونه دي پرې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبور دي بله لار نشته همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شیبې راسره واورید. زحمت شپر اجازه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او دا ځل وما ورځ کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تیری اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو زما د پراګرام کاران به درته له مرکزي سټوډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسي او کې نیم میلیون افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې له سلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې پنځو شپږو ته رسیدلی دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پي بهانه نیولې پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کړیختیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دی اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شمس ستړي مشه کراته وای اصل باسونه دادی چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضي سیاسي مشرانو چې تېرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویلې هغه څرګندونې وکړې چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي مگر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي مگر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کړه توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخی مسئولیت پروت دی د هغې د وجې نه مني او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین دغسې طالبانو تیر شل کالو کې غټي اومدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وي، ځکه د دوی حالت ژوند خوندیو، دوی د پاکستان خاورا کارولا او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي، ایرانی که څه هم روسته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده وه. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مگر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړۍ شته دی چې هغه یې د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو، تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې و چې بعضې وخت په فشار راوستو. دوی داسې نه و لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې تصور، داسې نه و. مشکلات یې لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داسې دي چې هغه اوس غواړي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شام صاحب، تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوګلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت، ملکی حکومت دی، حتی نظامی حکومت دی، د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وایي مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نه پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشران یو، خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران را مخې ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دویش کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې هغه رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله داسې زیات څه نشله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان، په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه، د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې، د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي، هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي، دوی هلته عمر تیر کړی، ژوند دې تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زموږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زموږ نظر زموږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي، او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی. او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پښتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي، او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلی، دومره منګله زورور هم نه یي، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم دوی مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي، پاکستان هر کوشش کوي، پنځه لکه نه زیات ماجر راوشړل شول، په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړي، تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره، او وقفي ډول باندې کله میاشت هم بند شي، او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسو په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاری چې طالبان پرې فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومتي او یا خپل ولس ته دی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي، د هغې ضرورتونو د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي، د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي، د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده، دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت، زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه، او ځان فارغوي په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذو. نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي، هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دې وکړه، دې خواتم پښتانه دي، یا خواتم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په داوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي؟
شنوار صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې، هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، هغه د دوی ناکامه شوه، بېرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثنا یو نیم به پکې اسه راغلی، دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري، مبارزه کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دوی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي، او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولي دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا کاکړ راوستی، دا خپل د قومونو ته توهین دی. خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دي، هغه باید غږ پورته کړی وی، داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د اسټبلشمنټ حاکم دی. نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسله واله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامی اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او د دوی د او موږ اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څه خوښوي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو بحث به هم راټول کړو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي نه او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې پې موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو پر کنټرول نشته دی. یعنی دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړې نه وو. دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو اوس هم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واورئ.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیز جنرال عاصم منیر کوت څنډنه او یو شمیر نور مسایل تیر اونۍ د خبرونو سر ټکی وو. د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خدا له څرګندنه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لڅ ځنډ وروسته پرانیستي سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستي پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تېره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامته کړ چې د ښځو زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خبره کړه دا راپور ناسم پوهاوی و باله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بېلګې په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یو نامعلوم قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي، کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي، له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر، د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 23مه د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرشه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخ دریزو وسلوالو او اسرائیلی پوځیانو ته د مرشوب لید اوشتو راپورونه. په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او برېټانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی. بیرته سید شینوار ته ورګرځو
او له پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې اونۍ اوومه ورځ پای ته رسیږي. په لوی علام سپارم.
دل درد ټپي وایم هلک دم وایې چې زه خوشاله یم. د زړه په سر مې نوېشتې د سر په
سترګو بدې کلو وینا دروار لسمیش پو کې راشوا عزت هم یو ځلې سم وګورم دیار دې تنا لوې اختر تیرا تو انتظار کو میا نا دکڑ مار سرخا ماروا تد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما دما دزل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار بیارا شمیا نا باد یار گلتا زموا خوشحال خوب لی موت ناراضی نا سبا کا بلتا روانی گم سینا دار شمیا بہو کو دنو ریسوانا پچھ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہوانا پچھ پسرو شنڈو دنگے دے لو بہو زما جانا زما کیوا سد قدم خاورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پا بی خجانان گوری وا بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما کل کختر تا خوشحالی مسافر لا غم اوخ کے تو یو ما کل کبھی یار ژوندون گران دیوا چشنا نوی وطن سبے وطن خلک دیار لغما پایم او لکه چی بوٹے پو بولو شوی نینا سایا پا دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جونی آواز تیر ابو ما دایا زمان آواز تو رائی کے چتفلان پواد گم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم نکور د خیال زنګو دوا توپ کی زنګی پچای وشریږي لړو نا او د مینه یار مې پیدا نکو دنیا مې چان کا ګټ پټ وګر دې د ما کتر کی سل قسم او خرم
رانا هیر شیر شد سرگی و دینما کب فکر بند پا زولنو کم او چرانا خلاص شی برابر جانا لدینا مالک دی خفل بل خراب کنو تابد صبر خزانی مندلی بنا پرکڑے جواب رکھا اور سنگے دلے یاری نورن من سبر دزرا کے خاوند بے وفاشنا پخل نیا دبما سبر بکڑم خیرا بنکڑم خبر ڈیر خد بریالے بشم میانا سچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے مات سکڑی وے